سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ورځې لس بجو چې تاسې ازادي راډیو ته وغږیست. د دې خپرونې ډېر برخه د ازادي میلمهو د اومه ورځ خپرونو ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې هم خبرونه. د بیان ازادۍ کوروي له هغه وخت راهیسې چې طالبان څه باندې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په هېواد کې شپږ اته سلنه ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې یا په رسنیو کې په ازاده توګه کار نشي کولی. دې سازمان د شنبې په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت په اعلامیه کې وویل چې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې د ژورنالیزم په برخه کې هېڅ ښځینه خبریاله نه ده پاتې. دې سازمان وویل چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې په تېرو درېو نیمو کلونو کې له بې ساري ننګونو سره مخ شوي دي. په دې کې دا هم ویل شوي چې په دې موده کې ډېری ښځینه خبریالانې شوي، ګواښل شوي او په ځینو مواردو کې حتی بندیانې شوي دي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو کارموندنې په محدودیتونو سربیره طالبانو په ښځینه خبریالانو هم یو لړ محدودیتونه لګولي دي. په دې محدودیتونو کې په ملي راډیو ټلویزیون کې د ښځو د کار کولو بندیز او د تلویزیوني پروګرامونو وړاندې کوونکو پر مهال د ښځینه مندونو څخه د مخونو پټولو غوښتنه شامل ده. د طالبان د حکومت له مخې ښځینه حکومتونو له مخې ښځینه یا ویندویانې نشي کولی چې په رسنیو کې له نارینه سره په ګډه پروګرامونه ترسره کړي. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي ارزښتونو ملي ګټو پر بنسټ د خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څنګه د وړاندوینې له مخې نن یکشنبه د کابل لسمه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واوري ورېدو باران او سیلابونو احتمال شته. د وزارت پرون په ایکس باندې په خوني ټویټر کې پیو بین کې ویلي چې د هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، دایکنډي، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتونو کې باندې نسبتا درنې واوري باران او سیلابونه شاهد وي. د دغه بارانونو کچه په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې او د واورو به له 10 څخه تر 30 سانتي متر پورې وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال د فوټسال ملي لوبډله په برازیل کې د څلور اړخیزو سیالیو په خپله څلورمه لوبه کې د ګرینلاند فوټسال لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان فوټسال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا لوبه به نن یکشنبه د کابل لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین په 3 بجو پیل شي. افغانستان د جمعې په ورځ په خپله لومړۍ لوبه کې ګرینلاند ته 15-4 ماتې ورکړه، خو په نورو دوه لوبو کې ماته وخوړه. د ایران د فوټسال لوبډلې د شنبې په ورځ د افغانستان د فوټسال لوبډلې ته 4-3 ماته ورکړه. د دې مخکې برازیل افغانستان ته 4-1 ماته ورکړه. په دې سیالیو کې چې د برازیل په کوربتوب ترسره کیږي، د افغانستان، ایران، ګرینلاند او برازیل ټیمونه برخه لري. اسرائیل او مازه شنبه په ورځ د مارچ په اتمه ول چې دوی په غزا کې د اوربند بل پړاو لپاره چمتووالی نیسي. امریکا او اروپای ټولنه ماس تی وی تر غړډلې په توګه پیژنې دی. ریوټرز خبر لمخې حماس ویلي چې د اوربند د دوهم پړاو د پیل لپاره مثبت نښې شتون لري، خو هغه په دې اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې اسرائیل د امریکا له ملاتړ برخمنو منځګړو بلل مالل ده او د دوشنبه په ورځ د خبرو اترو د پرمختګ لپاره یو پلاوی دوه ته واستوي. د ماس او پلاوی په قاهره کې د مصر له منځګړو سره د اوربان په اړه خبرې کوي. مصري منځګړو د قطري چارواکو سره یو ځای د خبرو اترو په اسانتیا کې مرسته کړې ده. دوی غواړي چې په غزا کې د اوربان د تړون دوهم پړاو ته ننوځي. د اوربان لومړی پړاو تیرونه یې پای ته ورسید.
دا زده رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د زده ځانګړي ورسته مو هرکلی کو. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړو، د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو. په جرمني کې د رنگونو کومېډي او سیاسي تنظیمونو نټک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پر خبرو مخ تر هر څه لمړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وای اف بی آی ته د کابل هوائي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وای بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
به شیوه های ګوناګون امی ذهنیت برشنداد بود و توسط زمینی ها جذب شده بودن و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل دا ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما کدام چیزی که دادن میشد امو قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از اون عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینین ما خودم ما تا صنف 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط من ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووها زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالګي ده هغه ادعا به نور هم ټینګ کې نور به هم تایید کړي.
دا په څلور کلو کې دا سړی چیرې و چا ساتلی و؟ دا هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د په داسې پراتی منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړي.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
ایما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای او هغه نسل چې پیاوړی و هغه نسل چې کادر و هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی. ایما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې صحیح توپیر نه لوري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړه تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لوی مسایلو نه د خلکو پام اړول لپاره د پښو او مګک لوبي کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیخي چې زمون په هواد کې بده سیمه کې تر سره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبي دي تر سره کیږي
او دوړو طرفه پښتانه او بلوڅ zarar کوي، پنجکان دو zarar نه رسي او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادی جنگونه نه دي چې سره ډیر تشويش وکي.
بیا هم ستړي ماشي روسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2023 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د طرحګری ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه د چسپاري، بلکې د لړۍ بروانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک پاړه نوې پښتني هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د طرحګری ضد جګړه کې به امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د طرحګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دی ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تر وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودل چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوریت حکومت روستیم راستيال ولسمشر امر الله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلی او وای چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوریت حکومت سره بندي وخو طالبانو خوش کړ او بریدونه تنظیم کړ.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شغل ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي، د شاغلی ترامپ د پاره او د د پروپاګاندا پاره نوی مواد برابر کړي او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی ترامپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو د وینا کتل. یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغلی ترامپ په شی سيدي او هم پاکستان په خپل غم شریکیو هم دردی د امریکای سره اعلان ولا او هم کریډیټ پر دې باندې اخستی. زه فکر کوم چې وډیر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس په نور هم کوي کی او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوی ده هغه ادعا به نور هم ټینګ کی نور به هم تایید کړي.
دا سړی چینی ولې دی کله چې یو عادي سړی وایي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې ولې اصلي سړی او مشر د دې حمله چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغه کې یو سلاوی افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي او په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتني وړ بلل چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمان خانو کې ساتل شو.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و چا ساتلې و دغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلې داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي که هغه سیاسي ننګونې دي امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکي او پرته له دې نه چې سړی دې ته ګوري ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لورې نه دا آواز راپورته کوي چې کیدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې ابلاس د لپاره لاس نه ورکړ د امریکا متحده ایالاتو چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وره نکیل ته ډېری خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي طرح د پاکستان کې نیولې ده په افغانستان کې نه ده نیولې. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې لپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسو د پلرونو نیکونو کور ده. اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایت څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شامله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تیرونه تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وي خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریز لارې هم ایساري دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خبرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیسارۍ وروختي دي خو د جګړې له ځایه ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نښته ونه کړي او هدایت ته منتظر شي خو ځینو طالب وسلوالو تر امر وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتې امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري. هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرأت نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ دعوی کوي ولې د خپل هیواد لوڼې، خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي، او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي، او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران، د تیلو ټانکونه، لیړۍ والا، رستورانونه، هوټلونه، دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي، او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نسی. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي، او د څو ورځو لپاره باید خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامدار وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دایو د سیاست او په دې او دا د سیاست کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي، متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامدار یو ابدي حل لار نه پیدا شوی.
او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی، او یا همیشه په کوټر په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي، او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسیږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسیږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي خواته، او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجابیان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري، او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورلاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنگونو کې تباشي ووژل شي، او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې، د ښو مناسباتو له لارې، کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت، باندې بندیزونه لګولي، او د امر بالمعروف قانوني هم چې تازه جاری شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجری لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري، او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي، رواني، خوړو او بېروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2014 کال کې شوې ده، و 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي، او 80% نور بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخت مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیاتې شوې. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وايي افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ، او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ د ښځو
نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا غورز لمنزل کیږي د دې ورځ لمنزل پنړی کې د دې نخه خي چې خزو ته خپل حقوق ورکول کیږي خزو ته احترام کول کیږي او خزو ته په ټولنه کې څه هم ورکول کیږي ولی متاسفانه چې په افغانستان کې د خزو ورځ نه لمنزل کیږي او ته خزو ته نه احترام کیږي او نه خزو ته په ټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کیږي اتم د مارچ بدون د خزو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري د افغانستان د خزو په غږ پورته کولو کې هم کار ووسی اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي عدالت برابرۍ او ازادي د هر انسان حق دی د افغانستان د خزو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د خزو سره ودرېږي د افغانستان د خزو غږ پورته کوي
لکه چې تاسو څرګنده ده افغان میرمنې په ډیرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي ځکه چې د طالبانو څلور کلنې نظام سبب ګرځېدلې دی چې خزه د ټولو سیاسي ټولنیزو او اجتماعي حقوقونو نه بي برخې شي طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعہ باندې خزی د ټولنې نه به برخې کړې دي د بیلګې په توګه افغان جنونی نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي ان تاسو په یوه چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی دغه یو ودون نه دی چې همیشه پکې جګړه ده نو اکثریت فامیلونو د بده مرغ خپل نارینه له سوار کړی دي او د اقتصادي اړخ نه خزینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات اما د طالبانو پروتک څخه د ډیرو ستونز اقتصادي ستونز سره مخامخ دي د بل اړخ نه دوله سیز افغانستان میرمنو ته کار وشول او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته ورنیم درلودلې او مختلف کډرونه هم درلودل د بعده مرغ د طالبانو پروتک څخه هغه کډرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل یا د امنیتی سیاسي اقتصادي ستونزو له کبله مختلفو ودونو ته مهاجر شول اوسنۍ نسل په افغانستان کې د تعلیم نه به برخې دی هما په ان باندې د افغانستان راتلونکو ډیره سیاته تیار ده په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکو ډیره سیاته تیار ده ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه به برخې دي کار نشي کولای او هغه نسل چې پیاوړی و هغه نسل چې کادر و هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی هما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره صحیح توپیر نه لوري په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل په خزو باندې ټول محدودیتونه یو واره راوستل اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د خزو په سر راوړي چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په ان باندې ډیر ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه به برخې کړي ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي بخصوص د نړیوال ټولنې نه وختنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا افغان میرمنې د هیر نکا او تبعیض و مشکلات چې فعلا په افغانستان کې وجود لري دوته باید ډیر زیات توجه وکړي ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوې دي او ټول جهان افغان میرمنې هېرې کړې دي چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی او زه هم په عنوان د بچا چې لاس کولمې دو کار ته مبارزه کړې ده افغان ښځو ته مبارزه کړې ده حقوق او حقونو ته مبارزه کړې ده ډیر زیات متاثر یم
او ډیره سیاته د هینده تاریخ کوینم بلخ واسیره افغانستان ته د امریکایي لوڅ فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولوي چې ولې طالبانو افغان خزي حتی خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دي خو د امریکایي لوڅ فلمونو اداکاري ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړو ویتنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل تیرونه یې پر لپسې د بامیان د واورو بند امیر پارک بلخ او هرات انزورونه او ویډیوګان خبرې کړي چې په ځینو انزورونو کې لیدل کېږي نو موږ د خپل ورکړل شوی ساتونکو لوسلو سره ولاړه ده طالبانو د دغه سفر پر اړه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ورکړه خو تیرونه یې د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کوي د دروغ چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسبي بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه جمال الدین د شینلند ولی اسیدین کې په کسب دکاندار درې هفته مخکې زه د انجلی سره د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې ولې سوم او محکمی محکمه سوم او محکمی ما ته حکم کړی اوس فلم په مابعد دیرات په مابس کې ژوند تیرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خو ما ته هیڅ نظم ته پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همداسې رونه خبر شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلی افغانستان کې له 2 میاشتو راهیسې 9,000,000 کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د 100 ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه یې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. تیرونه په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانیه مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړو. ګڼو دیني علما او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او په کې د سمیع الحق د زوی حمید الحق وژل کېدل غندلی او د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې. خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ ترڅنګ ویلي دانشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خو دلې خو غړو نور بیا د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت مدرسې مسولان باید پوښتې چې کوم اورته ډیر پکې ورکی هغه د دوی لمنم سيزل شي نو ځکه باید چې ټول د ترګری پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا اور څنګه راورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه ځکه چې کلا 15 کال مخ کې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو نو داغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راوتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څو کافرانو دی بوي دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دي نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی په غوږ ولګې دي او بیا به هم په دې مدرسو کې لخر تیارې دي افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیرونه د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغه افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هیواد کې لټاکنو وړاندې یو شمېر پی خوډاره ولیو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند پاساجیتوب او هیله لطیفی بیا د کیړان خو د ګوند پاساجیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لار موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پونتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل و ل بریا وروسته لیکلي ل خلکو سره د اړیکو د غوې هلو تر رسیدنې او په هاوی زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف تر رسیدلې. هیله لطیفی هم چې په لسکرانه کې آلمان ته کډواله شوی و د رواني ناروغانو ډاکټر دا کډوالو ته د خو شرایطو برابرولو او ل اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپل مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې ل کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیرونه د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناسو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډی وینس سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او لملاتړه برخمنو ډلو ته د پوزي پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او په نیمه لارې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکی سره پرتله کړی دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکی په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و، خو هغه د هیواد په پریښودلو د یوې لویې لوبې مخه ونیوله. خو له دې پیښې وروسته که څه هم زیلنسکی بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا